با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، کاملا هریس معاون تکت انتخاباتی خود را اعلام کرد. دونالد ترامپ هویت نژادی کاملا هریس را مورد پرسش قرار داده است و کاملا هریس میگوید که دونالد ترامپ از مناظره با وی حراس دارد و انتقاد شدید دونالد ترامپ و جمهوری خواهان از پالیسی های کاملا هریس در قبال مهاجرت. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به رقابت ها برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا کمتر از 90 روز باقی مانده است. کاملا هریس، نامزد احتمالی حزب دموکرات در این انتخابات، روز سه‌شنبه تیم والز والی منسوتا را به صفت معاون تکت انتخاباتی خود برگزید. والز که به صفت والی منسوتا کارکرد چشمگیری داشته و زمانی به صفت عضو گارد ملی اردوی ایالات متحده و نیز معلم ایفای وظیفه کرده است، چهره جذاب در میان رای دهندگان سفید پوست روستایی دانسته می شود. کاملا هریس در نظر دارد که در شمار از ایالتهای کلیدی که تعیین کننده نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر دانسته می شود، با شمول ویسکانسن، میشیگن، اریزونا و نوادا گرد همایی های انتخاباتی را برگزار کند. کاملا هریس روز سه‌شنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر فیلادلفیا برای بار اول با معاون تکت انتخاباتیش یک جا ظاهر شد.
فیلادلفیا، شهری که بنیانگذاران امریکا در آنجا اعلام استقلال کردند، روز سه‌شنبه شاهد نمایش مبارزات انتخاباتی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بود. برای اولین بار کاملا هریس معاون رئیس جمهور، نامزد احتمالی دموکرات ریاست جمهوری، معاون خود تیم والز والی ایالت منسوتا را معرفی کرد و گفت:
من و تیم پیامی برای ترامپ و کسانی داریم که میخواهند زمان را روی آزادی های بنیادی ما به عقب برگردانند. ما به عقب بر نمیگردیم.
والز سرباز اردو که معلم شد، بعدن مربی تیم فوتبال شد و در نهایت تبدیل به یک سیاستمدار گردید، مستقیما به تکت انتخاباتی جمهوری خواه حمله کرد و گفت:
این فقط آن چی است که من مشاهده کردم. باید بگویم شما آن را میدانید، آن را احساس میکنید. این افراد وحشتناکی هستند و بله، خیلی عجیب هستند. این چیزی است که شما میبینید.
برخی از دموکرات ها میگویند والز دموکرات های سابق ترامپ را از ایالت های در حالت نوسان دوباره برمیگرداند. دن لدیز طرفدار کاملا هریس میگوید:
به نظر من این یک جمعیت عمده است که کمپاین هریس باید در آن برنده شود. فکر میکنم تیم والز واقعا با آن رای دهندگان صحبت میکند.
فقط چند ساعت قبل از این رویداد، در سوی دیگر آن شهر، جی دی ونز نامزد معاون ریاست جمهوری جمهوری خواه گردهمایی خود را برگزار کرد و به سوالات رسانه ها پاسخ داد.
کارنامه تیم والز یک شوخی است. او یکی از چپگراترین رادیکال های افراطی در تمام حکومت ایالات متحده در هر سطح بوده است.
ونز دموکرات ها را در مورد مهاجرت، فنتانیل و اقتصاد و انتقاد گرفت و سقوط بازار سهام را سقوط کاملا نامید. وین استمن، رای دهندهی که هنوز تصمیم نگرفته است، از جی دی ونز خاطراتی دارد و میگوید:
داشتن سیاستمداری که نویسنده هم باشد غیر عادی است، بنابراین من کنجکاو هستم.
در 90 روز آینده رای دهندگان ایالات متحده بین رئیس جمهور سابق و معاون فعلی رئیس جمهور تصمیم خواهند گرفت. اما تیم هریس شعاری را برای جلوگیری از تکرار ترامپ دارد.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon شما به گونه‌ای مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
و داسې حال کې چې د دموکرات ګوند احتمالي نماینده کاملا هریس د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره له جمهوري غوښتونکي نماینده ډونالد ترامپ سره سیالي ته چمتووالی نیسي، د هغې د بهرني سیاست لیدلوری تر څار لاندې دی. د اسرائیل او اوکراین سره د پوځي ملاتړ او د چین او د مهاجرینو د کړکیچ په اړه د ګڼو پوښتنو سره مخامخ ده. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالی پاتسي ودکاسوارا د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د مرکزی امریکا په زرګونو مهاجر هر کال د مکسیکو لاري امریکا ته راننوزي. د امریکا ولسمشر بایدن خپل مرستیالي هرستا د مهاجرینو د مسلې د حل دند وسپارل چې د دې اصلي لاملونو معلوم کړي او هم له دې عمله د هر سیاسي مخالفین په هغې سختي نیوکه کوي.
هغه د ولسمشر یوه بده او ناکامه مرستیاله وه او د هغې له کبله په میلیونونو خلک د سرحد نه راتیر شول. هغه د سرحد قومندانه وه.
کاملا هریس د سرحد د کنټرول چارواکي نه ده. په کمپاینونو کې هغه د کډوالۍ په اړه سخت پیغام لري او د کالیفورنیا د لوی څارنوالۍ د وخت تجربې شریکوي.
ما د نړیوالو جنایي ډلو د مخدره توکو او انساني قاچاقبرانو پر ضد کار وکړ چې زموږ هیواد ته په ناقانونه توګه راغلي وو. ما دوی محاکمه کړل او زه بریالی شوم. بلخوا ترامپ زموږ د پولو د خوندي کولو په اړه لوی ادعاوې کوي، خو د دې مسئلې د حل لپاره هیڅ نه دي کړي.
Has been talking a big game about securing our border, but he does not walk the walk.
هریس وای که هغه ولسمشر وټاکل شي نو د ولسمشر بایدن د کډوالو قانون به بیرته راجوندی کړي چې په کانګرس کې د ټرمپ په لوا جمهور غوښتونکو لخوا له منځه وړل شوی دی. هغه به د اوکراین سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي او په عین حال کې به د روسیې سره د مستقیم جنګ مخه ونیسي. هغه به د ناټو د متحدینو ترمنځ د یووالي د ساتلو لپاره کار وکړي. همدارنګه به د هند آرام سمندر کې د امریکا هڅو ته دوام ورکړي.
متحده ایالات د جنوبی چین په سمندر کې د غواخ او جبر په مقابل کې د فلیپین سره ولاړ دی.
د چین سره د تجارت په اړه کاملا هریس خپل اجمنتیا څرګندوي.
لکه څنګه چې هغه ویلي دي چې هغه به د چین لخوا د خطر د کمولو هڅه وکړي. مونږ پوهیږو چې کله هغه په 2020 کال کې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کاوه نو هغه د تعرفې نه په کلکه ډډه کوله، خو اوس داسې ښیي چې د ولسمشر بایدن په څیر هغه هم په دې اړه خپل فکر بدل کړی.
په غزې کې د جګړې په اړه هریس د بایدن سره موافق نظر لري. هغه د اوربند پلوي کوي چې د سیمه ییزې جګړې مخنیوی وشي، خو د دیموکرات ګوند ځینې پلویان د اسرائیلو نه د بایدن د کلک ملاتړ نه ناراض دي. له دې قبل داسې ښکاري چې هریس د فلسطینیانو د تلفاتو په اړه ډېره خواخوږي څرګندوي.
موږ نشو کولی چې د خلکو کړاوونه د پامه وغورځوو. موږ ځان ته دا اجازه نشو ورکولی او زه به غلی نشم.
هریس د بایدن په سر د امریکا په متحدینو او په شریکانو تکیه کولو ته دوام تجمله ده.
نو کله چې خلک وایي هغه یوازې د کډوالۍ په مسأله تمرکز کړی دی او موږ د کډوالۍ یو سخته ستونزه لرو، دوی واقعا د نړۍ په نورو مسایلو کې د هغې رول له پامه غورځوي.
سره له دې چې هریس په تیرو څلورو کلونو کې د نړۍ مختلفو هیوادونو ته سفر کړی دی او د شاوخوا 1500 دولتونو او حکومتونو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي، خو ټرمپ وایي هغه بې تجربې او بېکاره ده.
هغه یو افراطي کین اړخه لیونۍ ده چې زموږ هیواد به ویجاړ کړي.
هریس دې ته په ځواب کې وایي چې که تاسو زما په اړه څه ویل غواړئ نو ماته مخامخ وایي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
کاملا هریس او ډونالد ترامپ تیره اونۍ د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره وکتل او د غزې د جګړې په اړه متفاوت نظرونه وړاندې کړل. ځینې شنونکي په دې باور دي هر څوک چې د متحده ایالاتونو را روانې ولسمشریزې ټاکنې وګټي د اسرائیل په اړه د واشنگتن په تګلارې کې بدلون راوستلی شي. په دې اړه د امریکا خبريال پاتسي ودا کاسوارا ریپورت جوړ کړی چې پښتو ژباړه به په ګډه سره وګورو او واورو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ له جګړې له 290 ورځو ډیری تیریږي. د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا په دغه موده کې اسرائیلي پوځیانو له 9000 څخه زیات خلک چې اکثریت یې ملکی وګړي دي وژلې دي.
د دغه ترجیدیو لامل موږ د خلکو مخونو ته نشو کتلی. موږ ځان ته اجازه نشو ورکولی چې د مصیبتونو پر وړاندې بې حسه پاتې شو او زه به غلی نه کینم.
د پنجشنبه په ورځ د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره لیدنی ورسته د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیرس د جګړې د ختمولو کلکه غوښتنه وکړه. هغه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل له بری دروسته چې پکې 1200 اسرائیلیان ووژل شول لزانه د اسرائیل د دفاع پر حق ټینګار وکړ. خو د اسرائیل پر جګړې د ولسمشر بایدن په پرتله هیرس توندنی وکړه. ولسمشر بایدن هم د پنجشنبه په ورځ له نتنیاهو سره وکتل.
بخیر اغلی خاغلی لومړی وزیر، موږ د خبرو لپاره ډیر څه لرو.
د جمعې په ورځ د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په فلوریدا کې د نوموړي پاستوګنځای کې د نتنیاهو کتنې ته پام وروواوخت. ټرمپ له دې عمله له نتنیاهو خپاو چې نوموړي بایدن ته د 2020 کال د ټاکنو د ګټلو له عمله مبارکي ویلې وه. ټرمپ په ښکاره په نتنیاهو د جګړې له عمله نیوکې کولې، خو اوس داسې ښکاري چې دواړو خپلې اړیکې بیا رغولې وي.
If we win
کومتا کنه وګټو دا به ډیر آسان وي، دا به حل شي. او ډیر ژر کومتا کنه ونګټو مونږ به په منځني ختیځ کې لسختو جګړو او خای لدرې منړېوالې جګړې سره مخامخ شو.
ټرمپ د خپل ادعا لپاره کوم ثبوت وړاندې نکړ. ټرمپ د خپل ولسمشری په لومړی دوره کې د اسرائیلو څخه د ملاتړ پاړه په خپل خټګلارو خبرې وکړي. په دې کې د اسرائیلو سره د دغه هیواد د عربو گاونډیانو د اړیکو عادی کېدل او د اسرائیلو د خاورې په توګه د ګولان غونډیو پر رسمیت پیژندل هم شامل وو. په داسې حال کې چې له اسرائیلو څخه د بایدن د قوي ملاتړ له امله د رای ورکوونکو د ملاتړ د بیا ترلاسه کولو لپاره له فشار سره مخ ده، هرس خای په دې اړه یو منځلارې دریځ ونیسي. پرته له دې چې نتنیاهو په واک کې وي او که نه، په واشنگټن کې راتلونکی حکومت د امریکا او اسرائیلو په اړیکو کې تغییر راوستلی شي.
دا خبره روښانه ده. هر څوک چې د اسرائیلو لومړی وزیر وي، هغه بل یوې خوا ښایي د کاملا هرس تر مشرۍ لاندې د ډیموکرات حکومت له نیوکه کوونکو او له بلې خوا د ولسمشر ټرمپ د ناټکل کېدونکو دریځونو سره مخ وي.
سرویګانې ښیي چې امریکایان او په ځانګړي ډول ډیموکراټان په غزې کې د اسرائیلو د پوځي اقدام سره مخالف دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگټن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
در ادامه رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و کامل هریس نامزد احتمالی حزب دموکرات در حال مشغول کمپاین های انتخاباتی خود هستند که دونالد ترامپ هویت نژادی هریس را مورد پرسش قرار داده و کامل هریس دونالد ترامپ را برای مناظره فراخوانده است. سکات استرنز خبرنگار صدای آمریکا پیرامون چگونگی رقابت های انتخاباتی و نظریات رای دهندگان گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از همکارم بشنوید.
دونالد ترامپ نامزد انتخابات رئیس جمهوری حزب جمهوری خواه به حامیان خود در ایالت پنسیلوانیا یکی از ایالت‌های رقابتی گفت رقیب دموکرات او یک متقلب است.
رهبران چپگرای افراطی حزب دموکرات یک کاندید دست نشانده را پیدا کردند تا برای آنها مبارزه کند. کاملا هریس از خود هیچ رأی ندارد و کل موضوعات از طرف اعطا کنندگان مالی و نوشته و کنترل می شود. آنها کسانی هستند که کمپاین او را ساختند. آنها کسانی هستند که حکومت ما را از هم پاشیده و میلیاردها دلار عاید دارند.
ترامپ در ملاقاتی که با خبرنگاران سیاه‌پوست داشت، هویت نژادی هریس را زیر سوال برد. مادر خانم هریس از هند و پدرش سیاه‌پوست است.
او همیشه میراث هندی خود را دارد و فقط آن را تشویق می کند. من تا چند سال قبل نمی دانستم که سیاه پوست است وقتی که خودش گفت و اکنون او می خواهد با عنوان سیاه پوست شناخته شود. حالا نمی دانم که سیاه پوست است یا هندی.
بر اساس نظرسنجی شبکه خبری بلومبرگ نیوز و شرکت مارنینگ کانسلت، هریس خود را هم امریکایی سیاه پوست و هم از جنوب آسیا می داند. از زمانی که او نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات رئیس جمهوری شده است، در 7 ایالت رقابتی بیشتر به خاطر رای دهندگان جوان، سیاه‌پوست و هسپانوی نژاد مساوی شده است. هریس میگوید که این یک رقابت جدید ریاست جمهوری است.
در حال حاضر تحرک در رقابت در حال تغییر است. نشانه های وجود دارد که ترامپ آن را احساس کرده. ممکن شما هم متوجه شده باشد.
هریس قرار است که معاون خود را در روزهای آینده معرفی کند و در همایش حزب دموکرات شرکت نموده و رای دهندگان را قناعت بدهد که او بهتر از ترامپ است. در ایالت کارولینا شمالی، واندا چیری رای دهنده میگوید که از تصمیم حزب دموکرات برای عوض کردن بایدن به هریس خوشحال است.
خوشحالم که رئیس جمهور متوجه شد که ما به یک شخصیت کمی جوانتری نیاز داریم تا امور کشور را به پیش ببرد، کسی که زیرکی و اراده پیش برد امور را داشته باشد.
تی استانلی رای دهنده از ایالت جورجیا باور نمی کند که هریس رئیس جمهور شود.
نخست نامزد بودن او کمی برایم ترسناک به نظر می رسد، بخاطر که حوالتر از همه او آمادگی به ریاست جمهوری ندارد و قسم نشان می دهد که همکنون یک رئیس جمهور شده است.
در ایالت کالیفرنیا مارینا جورج می گوید که ترامپ با حمایت قویی که دارد رقیب خود را هر کسی که باشد شکست خواهد داد.
حتی با وارد شدن کاملا هریس یا هر کسی دیگری که آنها نامزد کنند برنده نمی شوند. این مسئله حزب دموکرات ها را بیشتر و سریعتر منقسم می سازد. هر کاری را که آنان می کنند برای جمهوری خواهان خوب است.
در حالی که کمتر از 100 روز به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا مانده است، نظرسنجی ملی که توسط بلومبرگ انجام شده است نشان می‌دهد که هریس و ترامپ در رقابت تنگاتنگ با هم قرار دارند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونه په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
سخت حمل یا سخت جنین د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په سیاله کې یو له لویو موضوعګانو څخه ګڼل کیږي. د کاملا هریس کمپاین د نوومبر په میاشت کې ټول ټاکنو ته د رای ورکوونکو د هڅولو لپاره د سخت جنین د حق ملاتړ کوي. په ورته وخت کې ډونالډ ټرمپ او جمهوری غوښتونکي ګوند د سخت جنین په خلاف خپل دریځ نرم کړی دی.
د میرمنو د زیګون حقونه د مرسیالی ولسمشری او د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری کاندیدی کاملا هریس د ویناو لوی ټکی وی.
دموکراتان خوټول نه ځکه چې ډیری زمونږ سره موافق دي. دوی افراطیان دي په داسې حال کې چې زمونږ دریځ داده چې سخت عمل اوس ایالتونو ته راستون شوی دی.
ټرمپ او جمهوري غوښتونکو ګوند په دې وروستو کې د سخت عمل په اړه ویناوې نرمې کړې دي. په ځینو وختونو کې دوی په ملي کچا په سخت عمل باندې د بندیز غوښتنې کولې. بلخوا ډیموکریټان د سخت عمل پلوي کوي او څوک چې د عمل په سخت کولو کې مرسته کوي نو د هغوی ملاتړ کوي. د جولای په 13 د مرسیالي ولسمشر هاریس میډر، ډګ ام هاف د ورجینیا په مکلین کې د زیګون روغتیایي مرکز ته ورغلی و. د مرکز رئیس ډاکټر جیسیکا روبینو د دغه ګام ستاینه کړې وه.
I do believe that this is one of
the باور لرم چې دا د ټاکنو یو له مهمو موضوعاتو نه ده. دا واقعاً مهمه ده چې مرسیاله ولسمشره او د هغې میړه دې ته پام وکړي، موږ سره تماس کې شي او د یو پلان په جوړولو کار وکړي.
د ټرمپ کمپاین شاید په سخت عمل ټینګار زیات نه کړي، که څه هم د میرمن هاریس کمپاین ورته پام زیات کړی دی.
زه فکر کوم چې دوی به د هغه څه په اړه خبرې وکړي چې دوی فکر کوي مهم دي، او زه نه پوهیږم دوی به هغې ته څومره ځواب ورکړي. زه فکر کوم چې دوی به یقینا د هغه ماشوم په اړه خبرې کوي چې لازم کېدلی نه، او وی به چې هغه د کورنۍ غړی دی او د ساتنې حق لري.
شنونکو وایي چې د ټرمپ کمپاین به اقتصاد ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې د هغوی په فکر دا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رای ورکوونکو اصلي اندېښنه ده. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
در روند انتخابات ایالات متحده که پر از پیچ و تابها و چرخش‌های غیر منتظره بوده است، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به همین شکل با واکنش‌های غیر منتظره پاسخ داده‌اند. تینا ترینا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از سحر عظیمی می‌شنوید.
همه اینها بخشی از محتویات آنلاین مربوط به انتخابات آمریکاست. در فاصله کمی بیش از 3 ماه تا روز انتخابات، رای دهندگان با فیدهای رسانه‌های اجتماعی مملو از میم‌ها و کنایه‌گویی‌ها مواجه می‌شوند. جی دیوینز نامزد تیکت انتخاباتی دونالد ترامپ به خاطر تبصرش درباره قانونگذار دموکرات با تعداد زیادی میم‌ها و ویدیوهای سرزنش کننده در فضای مجازی مواجه شد. هم از هیلری کلینتون وزیر امور خارجه سابق تا جنیفر آنستن بازیگر هالیوود از وینس انتقاد کردند. وینس میگوید نظر او از سوی شماری از افراد جهت‌دهی شده و سیاست‌های دموکراتیک ضد خانواده است. در همین حال کمپین کامالا هریس معاون رئیس جمهور یکی از سخنرانی‌های سال گذشته وی را نشر می‌کند که پیامی ساده را به شیوه عامیانه ارائه می‌کند و از توصیه‌های مادرش است.
آیا فکر میکنی از درخت ناریان به زمین افتادی؟ در واقع انسان ها در چارچوب همه چیزهایی که در آن زندگی میکنند و بیش از آنها به وجود آمده اند زندگی میکنند.
این نقل قول که در ابتدا توسط کمیته ملی جمهوری خواهان برای تمسخر نشر شد، توسط حامیان هریس به تصویرهای نارگیلی در رسانه‌های اجتماعی تغییر کاربری داده شد. ورود با تأخیر هریس به مسابقه و رقابت‌های انتخاباتی سر و صدای قابل توجهی در فضای آنلاین ایجاد کرده است، از جمله تاییدی از سوی چارلی استار، ستاره پاپ، که در شبکه ایکس اعلام کرد که نام آخرین آلبومش را در وصف هریس انتخاب کرده و در واقع این را به لحظه تاریخی برای زنان نسبت داده است. در حالی که سازندگان محتوا آهنگ هنرمند پاپ را با مرجع درخت نارگیل هریس ریمیکس کردند. این فصل انتخاباتی که پر از غافلگیری ها بوده است، سبب شده تا کاربران شبکه‌های اجتماعی همگام با آن حرکت کنند.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه کارکرد کامالا هریس در خصوص مسائل مهاجرت را مورد انتقاد شدید قرار داده اند. در این مورد گزارش داریم که با هم یک جا می‌بینیم.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا تمرکز خود را بر کامالا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در کارزار انتخابات ریاست جمهوری معطوف داشته و سابقه کاری او در بخش مهاجرت انتقاد می‌کند.
کامالا هریس می‌خواهد هر کسی عفو داشته باشد. از وقتی که جو بایدن او را به عنوان مشاور سرحدات مقرر کرد، از آن زمان او واقعاً به بدی عمل کرد. عمل کرده او سر آغاز هجوم وسیعت بای خارجی غیر قانونی به کشور ما بود. به یاد بیاورید که او گفته بود بفرمایید بیایید.
مهاجرت غیرقانونی یک مسئله مهم در میان رای دهندگان جمهوری خواه است و کمپاین ترامپ تلاش دارد تا خانم هریس را به سیاست مهاجرتی بایدن که او را مشاور سرحدات یا تزار سرحد خوانده بود ربط بدهد.
خانم هریس هرگز باعث تزار سرحد نام گرفته نشده است. در واقع هیچگاه سرحد مسئله اولویت او نبوده است.
خانم هریس در اوایل رئیس جمهوری بایدن با کار کاهش مهاجرت به ایالات متحده از سرحد جنوبی کشور در همکاری با کشورهای آمریکای مرکزی مثل گواتمالا، هندوراس و السالوادور گماشته شد.
خانم هریس مسئول توسعه یک استراتژی و کسب تعهدات برای همکاری توسعه و سرمایه‌گذاری در این سه کشور مثلث شمالی برای کمک به کاهش به اصطلاح وضعیت بد مهاجرت بود.
بعد از این که بایدن از خانم هریس خواست تا یک استراتژی برای کمک به بهبود وضعیت زندگی و دلسرد کردن مهاجرین به ترک کشورشان را رهبری کند، پیام مهاجرت خانم هریس شدیدتر شد.
می خواهم به مردم این منطقه که به فکر سفر خطرناک عبور سرحد آمریکا با مکزیکو می باشند به طور واضح بگویم که نیایید، نیایید.
ترامپ میگوید سابقه کاری هریس نشان می‌دهد که او یک سیاستمدار فوق لیبرال در خصوص مهاجرت است.
کامالا در حمایت از شهرهای پناهگاه مرگبار رأی داد. او از مجرم ندانستن عبور غیرقانونی سرحدی حمایت کرد و او از عفو عمومی تمامی افراد غیرقانونی حمایت کرد. به این فکر بکنید.
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا هفته گذشته یک فیصله نامه را در محکومیت اداری رئیس جمهوری بایدن و محکومیت به گفته آنان کامالا هریس تزار سرحدی به خاطر ناکامی امن ساختن سرحد تصویب کرد. اداره رئیس جمهوری بایدن میگوید که در سرحد در حال نائل شدن به پیشرفت است و گزارش داده است که توقیف‌های مهاجرین غیرقانونی در سرحد با مکزیکو در ماه جون در پایین‌ترین سطح طی رئیس جمهوری بایدن بوده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل استور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل استور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان می‌رسد. ولی شما می توانید به سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسر نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې په افغانستان کې داعش حضور ته خبرګونونه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د داعش خراسان څنګه په تیر شپه ګمیاشتو کې د افغانانو او مرکزی آسیا د وګړو په ملاتړ خپل مالی او لوجستیکی توان زیات کړی، خو طالبان وایي چې دا اندېښنې بې ځایه او پروپاګند دی. پر اوکراین د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو اغیزې په اوکراین کې د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنیز مبارزې لنګدي څارل کیږي، ځکه تمه کیږي چې پایلې د سیمې په امنیت د متحده ایالاتو بهرنی پالیسۍ اوکراین سره د مرستې او د روسیې سره په اړیکې د پام وړ اغیزه کولی شي. او په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو زیاتوالی او د صادراتو ستونزې، په جوزجان کې د خټکی او حاصلات زیات شوی خو کروندګر شکایت کوي چې خرڅلاوی کم دی. دا او نور د آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم، د آشنا تلویزیون خبرونه ته خرغ لاست. نن شنبه د 2023 کال د اگست میاشتې 10 نیټه ده. زه وحید فیضی. روس له هغه چې د ترهګری سره د ملګرو ملتونو د مبارزې څنګه مشر ولادیمیر ورونکوف په افغانستان کې داعش د خراسان څنګه د فعالیت خبر ورکړ، د طالبانو ویانز به علماء مجاهد په افغانستان کې د داعش موجودیت او پر غواخ د بدلدو اندېښنې بي ځای بللې دي. مجاهد وایي د هغه جنگلي او داعش ډله سخته ځپلې ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه بهر د داعش د بریدونو د خطر د موجودیت د خبرداري پاړه د ملګرو ملتونو د چارواکي څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې په دغه هیواد کې د داعش د پراخ موجودیت او په ګواښونو د بدلیدو په تړاو د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې ځایه او پروپاګاندي. نوموړي په خپل ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د داعش د پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کړې او دا ډله سخته ځپلې ده.
په افغانستان کې د موجود امنیت ثبات او د قوي امنیتي ځواکونو په موجودیت کې بیا هم د داعش او یا نورو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د تشویشونو ښکار کول د هغو ډلو لپاره کمپاین دی چې باید ودرول شي او د عامه اذهانو د تخریب او مغشوشتیا هڅه ونی شي.
خو تر دې مخکې له ترګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګه مشر د اګست په اتمه خبرداري ورکړ چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعال ده.
زما د تیر کال د بیان رئیس دوه خطرونه چې په تیرو دوه کلونو کې په راپورونو کې روښانه شوی و له بده مرغه او سرګند شوی دی. لومړی په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په بهر کې ترهګریز بریدونه ترسره کوي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي چې د داعش خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانانو او مرکزی آسیا د وګړو په ملاتړ خپل مالی او لوجستیکی توان زیات کړی دی.
په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د پام وړ اندېښنې په توګه پاتې دي. موږ باید یو موټی شو او پرې نږدو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټن ځای بدل شي.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خوانی مرستیاله انی فورزای مرهم وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه اندېښنې ډېرې جدي دي.
ستراتیژیک مشکل دا دی چې ټول هیواد د ترهګرو لپاره د آزاد زون په شان دی او داعش کولی شي له خپلې توندلارۍ څخه په هغه هیواد کې د افرادو د جذب لپاره کار واخلي، ځکه سختریزي د حاکمو چارواکو کاري تګلاره ده.
له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګه مشر همداراز ویلي چې د داعش د خراسان څنګه ګواښ په اروپا کې د ګواښ د کچې د زیاتوالي لامل شوی او دا ډله د دغه وچې لپاره تر ټولو لوی بهرنی ترهګریز ګواښ ګڼل کیږي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
په افغانستان کې داعش د حضور او فعالیت په اړه د خبرونې له ملما د سیاسي او امنیتي چارو شړونکي ډاکټر محمد هاشم دانش سره خبرې کوم چې همدا اوس په خبرونه کې د سکایپ لري ملما شوه دي. دانش صاحب ښه راغلاست.
تشکر، مننه تاسو ته تخنیکي همکارانو ته لیدونکو ته سلامونه او نیکه
هیله. وعلیکم السلام. ملګری ملتونه وایي چې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داعش ډله په افغانستان کې فعال ده او دغه هیواد څخه بهر د بدون خطر موجود دی، خو طالبان وایي چې د اندېښنې بې ځای او پروپاګند دی. تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
فیضی صاحب، که تاسو ته مونږ تاسو ته جواب ده چې د تروریزم په مقابل کې سطحي برخورد کول او یا داسې خوشبینانه برخورد کول دا به عواقب ډیر خطرناک ولري. په 2014 کال کې چې داعش ایجاد شو، ابوبکر بغدادي په راس کې قرار ونیوي، هغه وخت هم امریکایانو او ټول نړۍ دا ویل چې دا یو دغه عادي قوت دی او دا هیڅ شي نشي کولای. ولې په دوه کال کې وسوېدل 40% د عراق خاور ونیسي، یو پر درېمه یې د سوریې خاور ونیول. نو اوس هم دا هغه د 2014 په 2015 کې داعش خپل اصلي هدف آسیایي میانه تعین کړ او وی ویل چې موږ نفوت باید په آسیایي میانه کې، چون د دوی خواخوږي او د دوی کسان پر دې ساحه کې ډیر و، دوی وغوښتل چې دلته راشي چې په اول ځل یې افس صحیح تعین کړي. او چې طالبان دا وایي چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش خپل د شبکه سازي په درشل کې دی. دوی اوس فعلا په وزیرستان کې، بلوچستان کې خپل شبکې جوړې. دوی د یو منظم جنگ لپاره په افغانستان کې آمادګی نسی او د تروریستي بریدو لپاره په آسیایي میانه، هندستان او چین لپاره دوی په تیاری کې دي. نو دغه د طالبانو د استخباراتو ضعف او ټیټ معلومات باعث دی کې راځي چې زبیح الله مجاهد داسې یو خبره وکړي.
دانش صاحب، ستاسو د معلوماتو په اساس او دغه ملګرو ملتونه هم په دې اړه اندېښنه ښودل، لکه داعش نور ډلې په افغانستان کې فعالې، نو ولې فعالیت ډیر نه حس کیږي؟
مهمه خبره دا ده چې د نورو ډلو مخنیوي خو طالبانو کړی دی، ولی داعش بعد د دې څخه چې جمهوریت سقوط وکړي او ټول ساحه د افغانستان د طالبانو لاس ولیده، دوی د پاکستان خاورې ته راغله. په دې خاطر سره چې بیرته احیاء مجدد د تشکیلات وکړي او دوی ته جوته امنه و چې امریکایان به د دوی په مقابل کې، خصوصا د طالبانو په مقابل کې به برخورد کوي که نه کوي، اوس ودی ته جوته سوچې امریکایان په دې منطقي کې د عملیاتو تصمیم نلري. دوی د پاکستان په همکاري، د پاکستان ایسای فوج په همکاري باندې شبکه سازیان کوي. نو تاسو ته جوت ده چې دا شبکه سازیان یو ټیپر نظامی لحاظ څخه یو ډیر مغلق کار دی. د دې تمویل، ځای پر ځای کېدل، اکمالات منطقي ته رسول، زخمی او د دې مړی یا سل، دا یو ډیر پراخه شبکه غواړي. نو دوی په دغه شبکه سازی په درشل کې دي
او د عملیاتونه شروع کی. دانش بل مسله د دیو د حضور او د فعالیت پاره ده، او لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه، د کوم کرا اسناد او شواهد په اساس باندې په افغانستان کې داعش حضور ثابت دي؟
داعش تروریستي حملات په افغانستان کې او د طالبانو پراخه دسکریان د دوی خپل په دسکاو په طالبانو په جنگي ماشين کې، تاسو کا اطلاعات دقیق او کره معلومات ولري، طالبانو خپل په جنگي ماشين په خصوص په استخباراتو کې ډیر کسان د داعش په تور باندې دسکره کړی دي. طالبانو ته جوته د جدي په حکومت کې داخلي نارضایتي او شر رسیدلې ده. نو په دې خاطر سره د ودودي و جنگي ماشين ته موه منه د چسپ بین بیرغی کتور بیرغی مهمه ده چې دوی اکمالات څوکي او د طالبانو اقتصادي فقر او د داعش قوي اقتصاد باعث د دې کې چې د طالبانو په منځ کې داعش فراخه نفوذ پیدا کړي. او طالبان فعلا خدا خبر نه به مطبوعاتي کوي نه د طالبانو
ردی دانش صاحب د وای چې ټول یو لاس خلق دی په اصطلاح په منځ کې نور څوک نشته. بل پښتنه مدا و چې داعش سربېره په افغانستان کې نور کومې ډلې فعال دي او د هغوی فعالیت څومره د اندې خنی ور دی؟
طالبان نور په افغانستان کې خطا سي ولیدل چې ملل متحد او نور استخباراتي شبکې داخلي چې په افغانستان کې مختلف ګروپونه فعال دي. مثلا د ازبکستان کسان دلته فعال دي، مثلا لشکری طیبه، مثلا جهش العدل، مثلا ٹی ٹی پی، ټی کا پی، دا ټول په دې حالات کې په فعالیت کې دي. خو د ټولو مخنیوي طالبان نسبت به تعهد چې امریکایانو ته د دوحې په کانفرنس کې کړی دی، دوی توان د دې لري چې دا د یو مخنیوي وکی، په خصوص د چین د لپاره چې یو بیرونه هلته مطلقاً په بدخشان کې پایګاوی د لودیا ته د دې پایګاوی زابل واخو ته را انتقال کوي. ولی یو څو یو ډول چې طالبان توانایی د مخنیوي نه لري او هغه به عملا د طالب سره د جنگ میدان ته راځي، هغه داعش.
دانش صاحب ولر جواب کرا کې سر دې طالبان ټینګار دا کې چې داعش ځپلې دا دوی مې څنګه بریالي کېږي چې په ځینو ولایتونو کې بریدونه تر سره کوي؟
زه فکر کوم چې د دوی جنگونه د پاسه څخه د شریکي حالات څخه منظمه جبهه بندي ته براسي تاسو به په کونړ لغمان نورستان کې شاهدان د دې وسې چې دایښ به بیا پایګاوي نشي او دوی به بیا ولسوالي فاته کوي. طالبان فعلاً هم ظاهرا په مطبوعاتو کې دا خبره وایي، ولی په ذات کې دوی پر دغه منطقو باندې بیشترینه توجه یې داده چې د دایښ د نفوذ څخه جلوګیری وکړي. که تاسو د طالبانو د چارواکو سره په تماس کې نږدې
د طالبانو غټ تشویش هم دا دی. د سیاسي او امنیتي چارو ډاکټر محمد هاشم دانش صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون کړ او خپل نظر مو وړاندې کړ. په جوزان ولایت کې د خټکیو حاصلات د زیاتېدو او د کروندګرو او سوداګرو د ستونزو په اړه یو رپورت لرو، خو لږ وروسته خبريږي. د امریکا د جمهوریت ریاست د چاکونو بهیر په اوکران کې په ډیر دقت سره څارل کیږي، ځکه چې د دې انتخاباتو نتیجه د سیمې په امنیت، د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ، د ناتو ملاتړ، د اوکران سره د مرستو او د روسیې سره د پاړیکو باندې به اغیز درلودی شي. د خبریالې مرسولا ګواندازی د رپورت پښتو ژباړه ورزنګ وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال کامل هریس تر اوسه پورې د اوکراین له ولسمشر زیلنسکی سره شپږ ځله ملاقاتونه کړي دي، چې وروستنی ځل یې د جون په میاشت کې په سویس کې د اوکراین د سولې په غونډه کې وو. په اوکراین د روسیې بشپړ برید د ولسمشر بایدن او کامل هریس د دورې د پیل نه یو کال مخکې پیل شوی وو، چې همدې یرغل د امریکا بهرنۍ پالیسۍ ته تغییر ورکړی دی. د اوکراین د پارلمان غړی ایوانا لکیوی پوش سینوزاده وایي چې د روسیې په مقابل کې د اوکراین د مقاومت لپاره د امریکا د قیادت او ملاتړ رول ډیر مهم دی.
خو موږ په دې هم پوهیږو چې متاسفانه اوکراین ته د وسلو د لیږد په موضوع کې یو څه کمښت او سستي احساسېږي، باید چې د یرغل په مقابل کې دا دریځ تغییر ومومي.
د اوکراین د پارلمان غړي دا هم وایي چې د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو ملاتړ اوکراین ته ډیر ارزښت لري او موږ د مرستو د دوام لپاره د هر ګوند د حکومت سره کار کولو ته تیار یو.
زه په دې باور یم چې د اوکراین سره باید تر هغې ملاتړ ته دوام ورکړ شي تر څو چې اوکراین مکمل بریالی شوی نه وي.
د اوکراین سره د نړیوالو مرستو په لړ کې زیاتې مرستې د امریکا لخوا کیږي. د کیل د نړیوال اقتصاد انسټیټیوټ د معلوماتو په اساس د اوکراین د جګړې د پیل نه تر اوسه پورې امریکا یو اتیا میلیارد ډالر د اوکراین په نوم مصرف کړی دی. سیاسي څیړونکي دا هم وایي چې د ولسمشر بایدن او کامل هریس د حکومت لخوا د اوکراین سره مرستې تاریخي ګڼل کیږي.
د دویمې نړیوالې جګړې نه پس دا د اروپایي هیواد سره د امریکا د ټولو نه زیاتې مرستې دي، ځکه تاریخي بلل کیږي.
د سیاسي چارو اوکراینای شنونکو یاهین هبوس کی وای چې د مرستو لګل چې څومره ارزښت لري هم دومره د روسیې نیت معلومول او د اوکراین تصمیم نیول هم ډیر ارزښت لري.
د ولسمشر بایدن دولت چې کومه غټه سهوه کړې ده هغه په نړیواله کچه د روسیې سره د جګړې پراخول وو. دوی غوښتل چې د درېمې نړیوالې جګړې مخه ونیسي، خو اوس داسې ښکاري چې نړۍ درېمې نړیوالې جګړې خواته روانه کړې ده.
همدارنګ اوکراینای شنونکو یاهین وای دا معلومه نه ده چې آیا جمهوریت غوښتونکي به هم د اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي او کنه، ځکه چې پخوانی ولسمشر ترامپ څو ځله په اوکراین کې د مالی فساد او د اوکراین د پاوز په وفاداری سوالونه پورته کړی دی.
که چیرې ترامپ بیرته واک ترلاسه کړي نو د اوکراین خلک به ډیر اندېښمن شي، ځکه چې هغه څو ځله اوکراین سره د مرستو د بندېدو خبره کړې ده او حتی چې د ناتو نه د وتلو خبرداری هم ورکړی دی.
خدا خبره څرګنده ده که په امریکا کې جمهوریت غوښتونکي واکمن شي او که ډیموکراتان، په دواړو حالاتو کې د روسیې او اوکراین جګړه او په اروپا کې د سولې ساتل به د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره مهمې او د اندېښنې وړ مسئلې وي. داوه د امریکا غږ د خبریالې میروسلا ګونګادازی د راپور پښتو ژباړه، غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په نور نړیوال خبرونو کې د غزه په تړاو کې د حماس تر ولکې لاندې حکومتي چارواکي وایي چې نن په غزه ښار کې پر یو خوندزي چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د اسرائیل په یو هوایي برید کې یو څلور څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په همدې حال کې د اسرائیل د پاوز وایان وایي پر خوندزي د اسرائیل په برید کې د حماس او اسلامي جهاد شاوخوا شل وسلوال چې له هغه ځای فعالیت کوو په نښه شوي دي. د حماس رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې په هغه مهال برید وشو چې په خوندزي کې میش خلک د لمانځه پادا کولو بوختو چې ګڼو کسان ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې بریدونه پیل کړل چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حماس جنګلیو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. یو درو 200 کسان وژل او 250 نور یې یرغمل کړ. له هغه وخت راهیسې د اسرائیل په عملیات کې څه باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د برازیل په ساو پاولو کې د جمعې په ورځ د وی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لکترلګا یو شپته کسان مړه شوې دي. زه یې رسنیو یو ویډیو خبره کړې چې په کلیدل کېږي الوتکه د استوګنې کورونو په منځ کې ویجاړه شوې ده. په سیمه کې اني شاهدان وایي چې الوتکه ټوټه ټوټه شوې او ځینې سوځېدلي جسدونه هم لیدلې دي. د 2001 کال راهیسې دا په برازیل کې د الوتکې د لوېدو له کبله تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2001 کال کې هم په برازیل کې یو الوتکه نسکوره شوه چې پکې یو سر نحنه وی کسان مړه شوي وو. د پاریس په اولمپیکي لوبه کې د کډوالو د اولمپیک د ټیم افغان غړي منیجا تلاش د جمعې په ورځ وروسته له هغې له دې لوبه منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي لباس کې افغان مېرمنې خوشې کړې عبارت لیکل شوی وو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مېرمن تلاش چې په هسپانیا کې اوسېږي هالنډۍ انډیا سرجوی ته د بایلل مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لوبو لویو ټکو دغه عبارت لیکل شوی وو. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د پاریس د اولمپیک لوبه کې د کډوالو لوبغاړو یوې ودرش کسیزې لوبډلې برخه اخیستې چې د بیډمنټن او سوپ وهنې په ګډون په 12 مختلفو ورزشي برخو کې لوبې په دې ډله کې د افغانستان په استازیتوب درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي ګډون لري. په داسې حال کې چې اسرائیل د ایران او حزب الله لخوا د احتمالي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي، درې سوه ورځې کېږي چې د حماس ډلې اسرائیلي یرغمل نیولې دي. د یرغمل شویو د کورنۍ غړي د خپلو عزیزانو د خوشې کولو لپاره لاریونونه کوي. د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو شمیر د 40,000 نه لوړ شوی او روغتیایي چارواکي د مخ په زیاتېدونکي روغتیایي بحران خبردار ورکوي. د بیت المقدس نه د لنډا ګرانسټاین د رپورټ پښتو ژباړه کوي.
د حماس لخوا د اسرایلی یرغمل شو د 300 ورځو تیرېدو په مناسبت د بیت المقدس په لارو کوڅو کې زرګونه خلک د لاریون لپاره راوتلي او د خپلو عزیزانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. د غلاریون ریچل او جون ګولبرګ پولن تنظیم کړی دی. د دوی د ریشکلن زوی هرش د اکتوبر په 1 د موسیقي فیسټیوال نه برم تکړل شو. دوی د هغه وخت راهیسې د خپل زوی د خلاصون لپاره مبارزه کوي.
نن وو وشتم ورځ ده او هرش لا هم کورته را نغلو. نن ډیر شم ورځ ده. نن اته 500 ورځ ده او نن ورځ 300 ورځې وشوي.
دیوبلی میرمن راچلی فرینکل شپارسکلنزوی نفتالی حماس و تخته و بیا وجو هم دای وجود چې هغه د نورو سره یو ځای لاریون کوي.
یو ځای مونږ دا څرګندول غواړو چې مونږ به دا هیڅ کله هیر نه کړو. مونږ هم د دې فکر سره وېد کیګو او هم د دې سره راویخیګو.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي د یرغمل شو کسانو د بیرته راوستلو لپاره کار کوي. خو د یرغمل شو کورنیو او په دې وروستیو کې د اسرائیل په پوځي تاسیساتو کې ځینو په هغه تور لګولې چې په دې لړ کې جدي کار نه کوي او د حماس سره د تدریجي اوربند په اړه د موافقې لپاره نوي شرایط اضافه کړي دي چې یرغمل خوشی کړي. نتنیاهو وایي چې هغه چې هر چاته ضرورت ولري نو بریدونه به ترسره کړي.
مون د غزې په تړانګه کې په یمن کې په بیروت کې او په هر ځای کې چړتیاوی بری تر سره کولای شو. خو هغه څوک چې زموږ سره وسول غواړي نو موږ ورته د سولې لاس غځو.
په غزې کې د حماس تر روغتیا وزارت وایي چې د وجل شو شمیر 40,000 ته رسیدل دي. فلسطینی چارواکي د مخ په زیاتېدونکو روغتیایي بحران خبرداري ورکوي او په نړۍ یې غږ کړی چې مداخله وکړي.
نتیجه للعدوان المستمر
دا نورین د بیرانوی ناروغي د خبرېدو پایله ده. دا ساري ناروغي د اوبو او هم د تنفس له لارې خپرېږي. د تور ژړي د سلو زرو نه زیاتې په حساب شوې دي. تیر کال په غزه کې یوازې 15 کسان په دې ناروغي اخته شوي وو.
فلسطینی چارواکی وایي چې روغتونونه فعالیت بند کړی او تجهیزاتو ته عاجله اړتیا ده.
موږ په پراخه کچه بسترو، درملو او طبي توکو ته اړتیا لرو. هغه څه چې لیږل شوي د اړتیا پوره کولو لپاره کافي نه دي.
د غزې د 2 میلیون وګړو نه 90% نه زیات لږ تر لږه یو ځل بې ځای شوي دي. دوی په سختي ګرمۍ کې په خیمو کې اوسیږي او اساسي اړتیاو توکو ته ضرورت لري. د جګړې د ختمېدو هیڅ نښې نه لیدل کیږي او د دواړو خواو خلک هم ناهیلي شوي دي. دا و د لینډا ګریډسټاین د رپورټ پښتو ژباړه د زرانه یوسفزی امریکا غږ.
مرفتگی مردان بیشتر در قسمت پیشرو و عقب سر بوده و زنان بنابر فعالیت‌های مشخص هورمونیشان بیشتر در قسمت فرق سر مرفتگی می داشته باشند.
دی به حساب فرار است از واقعیت ها و این فرار از واقعیت ها را تریاق نمی تانه که حل بود.
یکی از راه‌های جدید تداوی سرطان تداوی با یخ است.
شما دیده چی بدتری ولادت که امکانات میشتن و دوی که سزارین رید برخیزی.
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غټ په سټلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو له لارې لیدلای شي.
ډیر زیات منځ تر اوسه پورې دا خبرونه ګوري. سکال په جوزجان ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات شوي خو کروندګر او سوداګر شکایت کوي چې د خټکیو خرڅلاوي کم دي او اړ دي چې خټکی په کمه بیه وپلوري او تاوان وکړي. نور جزئیات پر رپورټ کې.
د جوزجان د کرنې ریاست په وینا سش کال قریب یو لک شپاره زره ټنه خټکی سوي دي چې د تیر کال په نسبت دیش په سلو کې زیات حاصل شودل کیږي. خدا پریمانی د جوزجان کروانګرو ته کوم شزيري نه دي ځکه چې د خټکیو بازار چندانې ښه نه دي.
سال آینده یې نمې تخم شي اترب نه نمیارم یی رقم بازار باشه خو هیڅ نمې کارم چرا کې آینن ما دوه دانه پر نان خور دارم یی نمې چې تراکتوربان اک 50000 قرضدار هستم او میگه پیسې بتی سرور پرش قرضدار هستم او میگه پیسې بتی اینجا خربوزه کاری دیم اینجا خربوزه است اینمیر سودا کده نمیترم چی بگویم میگم.
د جوزجان خلک چې لکه د نورو افغانانو چې د تلورو لسیزو جنگونو او انفلاسیون د سختو اقتصادي شرایطو سره مخامخ کړي دي، د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه پس نړیوالو مرستو د بندېدو سره د دوی ژوند نور هم سخت سوی دي او د خټکیو پلورونکي هم د دې شرایطو اغیزې احساسوي.
دی قانم نو سر نو سستان کسانی کی ویدر جان سودا میگن خرد پروش پالیزه میگرن لوکا سودا میکن اون هم سر نو سه. امسال بیرون ارداد نداریم سر نو سه. مدیریت یک صحیح شوا مدیریت صحیح نمیشه اما مدیریت صحیح شوا کل سه جور شده میره انشالله.
د جوزجان کروانګر دی او کډمی وو پلورن کې ټول د خراب بازار شکایت لري او وایي چې خټکی او هندواني خو پریمانه را روان دي خو خلک د اخیستو توان نه لري.
تمام زحماتش همو پالیزش هست دیگه. همه پالیزش هست بازو یک لغمنان از همو میگره تمام مصرف خانهش از همو میکشه دیگه تا که خرب دیخان اگر اوسط زندگیش خوب نباشه باز دیگه سرچار مشکلات زندگی میشه دیگه. اولا داره دیگه داره خود مکتب میره آیاشای باتا داره تمام مصرفش از این سر خربوزیش آره.
د جوزجان د کرنې ریاست وایي چې دوی کروانګرو ته ډاډ ورکوي چې ناهیلي کیږي دي نه. دولت هڅه کوي چې د خټکیو بازار ښه شي او کروانګرو ته د هغو د زحمت ثمر ورسیږي.
برای دهقان ما اطمینان معمی است که اونا ناامید نباشند، یعنی مایوس نشوند، کارشون ادامه بدن، این تلاش خود بکنه ان شاء الله نقصان نمی کنن. اداره زراعت همیشه در تلاش هست، حتی در بیرون در این باره کوشش هست که باید حاصلات میوه‌جات چیزهایی که در افغانستان فعلا تولید میشه باید در کشورهای خارج صادر شود. دهقان ما را کاربارشان اقتصادشان باید خوب شود.
خود طالبانو د حکومت د ژمنو سره سره د جوزجان کروانګر د خټکیو د انبار سره پدې تمناستي چې کلبه اخیستونکي راځي او د دوی خټکی به خرڅیږي او دوی به خپل کور او بچانو ته رزق پیدا کوي. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
د اقلیم بدلون او په ننګرهار کې د ګرمۍ زیاتېدو خلک د سین او نهرونو په اوبو کې لمبا کول ته اړ کړی دي. نور حال په ریپورت کې وګورئ.
کاته هم د جلال آباد ښار د اتمه ناحیې اړوند رونټي په سیمه کې د کابلي سیند د څپې د ډیرو دمړنې سبب شوه. خو د ګرمۍ له امله ډیر کله خلک اړ کیږي چې د سیند څپو ته ځانونه ور وغورځي او ولامبي.
په تاسې پانه ډیر بدبختانه غلط کار دی، ځکه چې بعضې خلکو ته لامبا راځي او بعضې خلک دسې د ګرمۍ نه راځي وروره ګله. متاسفانه هغه بیچاره په لامبا کې مصروف وي او دغه سیند تاسو ګورئ چې پرون مې یو سړی مړ کړ او ډېر خلک دسې راځي ځوانان ډېر ځوانان متاسفانه د ورځې څلور ټینګه کسان مري.
په جلال آباد ښار کې هم د ګرمۍ ډیروالی د شربت پلورونکو، لاسي پاکیو پلورونکو او نور هغه کاروبارونه خکړی دي چې په مرسته یې خلک له ګرمۍ د پناه اخیستو هڅه کوي. د جلال آباد ښار په تلاشۍ څلور لارې کې یو شربت پلورونکی وایي په کومه ورځ چې لمر تیز او ګرمۍ ډیرې کارونه یې ښیي. اوس
وسو اته سوا تر زرو پورې کیږي.
خو روغتیا پالان وی په خارونه کې کاریګر خلک باید د لمر له مستقیم وړانګو نه ځان وساتي. مېند خپل ماشومان له اړتیا پرته له کوره بهر پرې نه دي او په ټوله کې د ګرمۍ په موسم کې په سیندونو کې د لامبلو پر ځای له مایاتو اوبو او شربتونو نه ګټه واخلي.
دا وطنوال ته زده وینا کوم چې ډیر زیات مایات استعمال کی. امیند تازه توصیه لرم چاغي ډیر زیات کوشش وکړي چې خپل ماشومان به ضرورت د کورونو څخه پرې نه دي چوزي، خصوصا په هغه وخت کې چې د لمر شوا چې د ډیر مستقیم وي دغه دیولسنه یولس بجونه د ورځې نیولې تر دریو بجو پورې.
ننګرهار میشت یو په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي چې د نورو کلونو پرتل سږ کال د ګرمۍ کچه لوړه شوې او د سانتیاو د کمښت له امله ډیر خلک له تحمل وتلي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو ماون خان چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د جلال آباد په ښار کې اوسیږي وایي هر کال د بل کال په پرتل ګرمۍ زیاتېږي. د اقلیمی بدلون کارپوهان وی اوس مهال په نړۍ کې د تودوخې درجه مخ په لوړېدو ده او علتونه یې هم د پرمختللو هیوادونو له لورې د مضر غازونو استعمال، د صنعتي فابریکو ډیرښت او د اتومي انرژۍ نه ډیره ګټه اخیستنه ده. د کارپوهانو په باور کته هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ډیره ونډه نه لري او قرباني هیواد دی. نو د نړۍ پر مختللي هیوادونه باید د اقلیم بدلون برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي.
وچکالی په مقابل کې د لینډ سلاید په مقابل کې چې کوه برف کوچنه راځي، یرکوب په مقابل کې چې زلزلې راځي، فلډینګ په مقابل کې چې ډېر زیات سیلابونه راځي او لکه د اغین علاوه لکه نور دغه چې دی لکه کوم مشکلات چې د کلایمیټ چینج د عمل ناراضي او دغه کې دغه مخنیوي کول دي. دلته مهم مسائل چې دي ټکنالوژي غانه باور کې خلکو ته لکه موږ چې برېښنايي سولري ټکنالوژي سولر ټکنالوژي ورکو هغه د نباتاتو د لفنسولو نه مخنیوي کوي.
دا په دې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې افغانستان د نړۍ په کچه د اقلیمي بدلون له امله شپږم ځپل شوی هیواد یاد شوی دی.
نو شباشنا امریکا غا واشنگتن. ستاسو ملتنه ډیرمنه د خبرونه هم همدل ته پاید رسي کی خو تاسو د امریکا غا دری او پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه کول شي. د افغانستان سیمي خبرونه د امریکا غا په پښتو دری او پانو فیسبوک باندې هم وګورئ. تر بیا خې چاره.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.